Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تله یا میزان ولسمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 9 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفین د انتخاباتو ملي پروسه ګډوډه کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر وایي سعودي عربستان باید خپل هغه ادعا ثابت کړي چې وایي په استانبول کې وژل شوی سعودي خبریال د دې هیواد له قنصلګرۍ وتلی و. نور موضوعات هم لرو خو دا هر څه له خبرونو وروسته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي او د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې په تیر یوه کال کې د هغو روسانو شمیر ډیر کم شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو باوري سیاستوال ګڼي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ او فاریاب ولایتونو کې لسلو د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې دا وسلوال د یکشنبې په ورځ د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي.
په فاریاب او همدارنګه بلخ چاربولک دغه ساحو کې د افغانستان د کمانډو ځانګړو ځواکونو همدارنګه د نړیوالو متحدینو په هوایي ملاتړ عملیات ترسره شوي چې د دښمن یو سلو دیار لس تنه وژل شوي، یوولس تنه نیول شوي دي، 9 تنه په تدریج زخمیان شوي دي.
د جاوید په وینا د فراه ولایت په مرکز او بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې هم په تیرو 15 ورځو کې په تصفیوي او تعرضي عملیاتو کې څلوېښت ټنه چاودېدونکي مواد نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو تعرضي عملیات په سلو کې شپږ دېرش زیات شوي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وایي چې وړه مشپه د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات په صدمردي کلي کې شوي دي.
ګډو ځواکونو د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د سرمردۍ په کاریا کې ملکي خلکو ته مرزوب لاغوښتي ده چې 15 کسان ملکي کسان شهادت رسېدلي چې دوه ورونه دي، د یو مکتب چپراسیان دي، همدارنګه د یو کلینیک یو ساتونکی ده، د شپې لخوا نه په کلینیک کې اوسېده.
ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د ملکیانو د وژل کېدو مسله یې له والي سره مطرح کړې او هغه ورسره ژمنه کړې چې په دې اړه به څېړنه کوي. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د شپاره سو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د نښتې پرون د دوشنبه په ورځ په ګذرې ولسوالۍ کې د ملا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې د وسلوالو ترمنځ وشوې. د فرهاد په وینا د ملا هبت الله د ډلې لس او د ملا رسول د ډلې شپږ وسلوال وژل شوي دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو قاری یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي پر ټولنیزو شبکو په یو پیغام کې لیکلي دي چې په دې نښتو کې 14 اربکیان وژل شوي. له دې مخکې هم دواړو سیالو ډلو په خپلو کې نښتې کړي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان باید خپل هغه ادعا چې تر ایتم شوی سعودي خبريال په استانبول کې د دې هیواد له قنصلګری وتلی و ثابت کړي. جمال قاشقچی چې له واشنگټن پوست ورځپاڼې سره همکاري کوله د اکتوبر په دوهمه نیټه د قنصلګری ته ورغلی و چې له خپلې ترکۍ ملګرې سره د واده لپاره ځینې اسناد ترلاسه کړي. ترکي چارواکي وایي قاشقچی په قنصلګری کې دننه وژل شوی، خو سعودي عربستان د اداره دوی وایي هغه د قنصلګری له ودانۍ وتلی و. اردوغان چې پرون له هنګري څخه د کتنې پر مهال له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل سعودیان په دې وینا چې قاشقچی له قنصلګری وتلی و ځان نشي خلاصولی. د ترکیې ولسمشر زیاته کړه چې پولیس، استخبارات او قضا په دې اړه څېړنې کوي. اردوغان څرګنده کړه چې د ده سیاسي او انساني مسؤلیت دی چې دا قضیه حل کړي. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې په تېر یو کال کې د هغو روسانو شمیر ډیر کم شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو باوري سیاستوال ګڼي. د نظر پوښتنه د لیوادا په نوم یو خپلواک مرکز د سپتمبر له شلمې د سپتمبر تر شپږویشتمې ترسره کړې ده چې نتیجه یې پرون خپره شوه. د دې نظر پوښتنې په سلو کې 9 ګډونوالو ویلي دي چې پوتین تر ټولو د اعتماد وړ سیاستوال دی. خدا شمیره د جون د میاشتې په پرتله په سلو کې 9 او د نومبر میاشتې په پرتله په سلو کې 40 کموالی ښیي. د دې نظر پوښتنې له مخې په سلو کې 15 ګډونوالو ولادیمیر ژیرینوفسکي چې یو افراطي ملتپال سیاستوال بلل کیږي او د روسیې دفاع وزیر سیرګی شویګو د باور وړ شخصیتونه بللي. او رسای خبر د اوکراین دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه له امریکا او د ناټو له اوو نورو غړو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دغو تمرینونو کې چې 12 ورځې به دوام وکړي شاوخوا 200 پوځیان ګډون کوي. د پوځیانو نیمایي برخه د امریکا، برتانیا، هالنډ، بلجیم، ډنمارک، استونیا، پولنډ او رومانیا دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دغو پوځي تمرینونو کې به امریکایي F-15C جنګي او سیاو سلودیرش پوځي ترانسپورتي الوتکې هم برخه واخلي. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو خو باورې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي افغان ځواکونه به پرې نږدي چې دا ملي پروسه څوک ګډوډه کړي.
ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، کشف او استخبارات او هوایي ځواکونه به د دغې ملي مهمې حساسې او تاریخي پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
افغان امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر پر کور د حملې عاملین به ونیول شي. په نورو موضوعاتو کې وچکالی د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ خلک سخت زیانمن کړي دي.
غټ غټ ځنګلات هلته په دغه قاسم او په سره کمر او په زول برول په دې علاقو باندې دانګام درې ولسوالۍ په دې باندې دي. باغونه مو شو، فصلونه مو شو، مالونه ټول خلکو خرڅ کړل. ډېر د تکلیف څخه خلک مخ دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر له سعودي چارواکو غوښتي دي چې خپله هغه ادعا ثابته کړي چې وایي د سعودي نظام وژل شوی مخالف خبریال په استانبول کې د سعودي عربستان په قنصلګرۍ کې نه بلکې له قنصلګرۍ بهر وژل شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او د هم د دې خپرونې لومړی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي امنیتي ځواکونه به پرې نږدي چې وسلوال مخالفین دا ملي پروسه ګډوډه کړي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی چې د انتخاباتو د امنیت د تامین پر معذفو امنیتي ځواکونو به حملې وکړي. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو ګواښ بې ځای وباله او ژمنه یې وکړه چې امنیتي ځواکونه به په ټول توان د رای ورکوونکو امنیت ساتي. د دې وزارت مرستيال وای نصرت رحیمی تیر ورځ ما وخت ازادي رډو ته ویل چې په ټول افغانستان کې د رای ورکولو د 15000 سل مرکزونو او 21000 محلونو لپاره شاوخوا 45000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوی او د اړتیا په صورت کې بل هوایي ځواکونه هم د مرستې غوښتنه وشي.
مختص ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، کشف او استخبارات او هوایي ځواکونه به د دغه ملي مهم حساس او تاریخي پروسې په برخه کې به د امنیت ټینګښت کې په هغه شکل چې د نوملیکنې پروسه په سمه توګه ستارت ورسېده، په هغه ورځ به چې کله ټاکنې هم ترسره کیږي ټول ځواکونه به د دغه پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
وسلوالو طالبانو د دوشنبه پر ورځ ګواښ وکړ چې پر روانو انتخاباتو کې به حکومتي امنیت ځواکونه په نخښ کړی. د طالبانو لخوا په یو خبره شوی خبر پانه کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان پیژني، دغه انتخابات د امریکایانو لخوا یو ناوړه د سبب للی او ویلي دي چې وسلوال به د دغو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هیڅ یو هڅه ونه سپموي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دغه ګواښ تبلیغات بولي او وایي چې د انتخاباتو د دغې ملي پروسې لپاره امنیتي ځواکونه به په ټول ځواک هڅې وکړي چې د ټولو لپاره د ډاډمنو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره زمینه برابره شي. د کورنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په هغو سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله خلکو ته ډېر خطرونه متوجه دي، د انتخاباتو له کمیسیون سره په هماهنګي دغه سیمې په نښه شوي او هلته به د خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره له احتیاطه کار واخیستل شي او د رایې ورکولو مرکزونه به پرانستل شي. طالبانو په عین حال کې دا هم ویلي چې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به پام وکړي، خو نور چې هڅه کوي دغه انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شي او امنیت نیسي پر هغوی به حملې وکړي او د انتخاباتو د مخنیوي او د ناکامېدو لپاره به له هیڅ ډول ګزار څخه ډډه ونه کړي. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که طالبان د ملکی وګړو د خوندیتوب پام ساتي باید دغه ملي پروسه چې په خلکو پورې تړلې د ګډوډولو ګواښ هم ونه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د واقعا د موږ لپاره هم د پښتنې وړ ده، ځکه چې د ټاکنو بهیر یو ولسي بهیر ده او په دې کې ولس برخه اخلي او دوی خپل استازي ټاکي. نو کله چې په دې بحث کې کومه ستونزه موجوده نه وي، په دې صرفا د مرکزو د خوندیتوب لپاره مرزف وي چې د خلکو امنیت خوندي کړي. فکر کوم په دې برخه کې چې وخت خلکو ته طالبان ګواښ نه کوي او هغوی د خوندیتوب لپاره هود لري، نو دلته اصلا بحث نور د حملو او د پروسې ګډوډولو نه مطرح کیږي.
په پام کې چې د ولسی جرګې انتخابات د روانې تلې میاشتې په 28مه ترسره شي، وسلوال طالبان دغه انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار زلمی خلیلزاد د سولې د نوي هڅو په ترڅ کې پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس پر کور د بمی حملې د عاملینو د نیولو څیړنه پیلوي او د پیښې عملان به ونیول شي. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو او کاندیدانو د امنیت خوندي کول په کاري لومړیتوبونو کې دي. له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د رئیس په کور د شپې بمی حمله څیړي ترڅو معلومه شي چې د دغه پیښې تر شا د چا لاس دی. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلټنو په پایلو کې به معلومه شي چې د عزیز اریایی په کور د حمله هدف څه و. هغه وای هغه پیخه چې د اریایی صاحب د کور په وړاندې سوي په خپل وخت پولیسي می ته رسیدلې او پیخه یې څېړلې. د نیک مرغه په پیخه کې چاته زیان نه دی وختي، خو کم مالی زیان یې اړولی چې ښکاري هم نه. موږ هڅه کوو چې د دغه پیخې عاملین ونیسو. له دې ورځ وړاندې د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر سناتورانو د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکونکو او د ولسي جرګې په کاندیدانو حملې په ولسواکۍ حملې بللې او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. وړ مشپشه خو 2:30 بجې نامعلومو کسانو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس عزیز اریایی په کور لاسي بم غورځولی. دغه پیښه د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي. د دغه کمیسیون مرستیالې حمیره حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کمیسیون د کارکونکو په وړاندې ګواښونو اندېښمن کړي او داسې راپورونه هم شته چې کنه دغه ګواښونه د هغو یو شمېر کاندیدانو له لورې سوي چې کمیسیون یې په بېلابېلو عواملو نومونه له ورستي لیست نه حذف کړي. بلخوا په انتحاري حملو او یا هم د وسلوالو کسانو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو کارکوونکو او همداشان د ولسي جرګې کاندیدان په نښه کولو هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو د څار بنسټ مطرح کړي دي. د دې ټولو سره په خوا کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د کمیسیونونو د کارکوونکو او یا د کاندیدانو په نښه کول ښکاره کوي چې په کور دننه او بهر هڅې کېږي چې انتخاباتي بهیر سبوتاج سي. د دغه جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل ترڅو د هغه چا امنیت خوندي کړي چې په انتخاباتي پروسو کې ښکیل دي.
داخل افغانستان کسانی که در مخالفت با نظام قرار دارن و
هغه وای په داخل کې چې څوک د نظام مخالفت او نور هغه کړی چې له جاسوسي او استخباراتي شبکو سره اړیکې لري دوی ټول د دې لپاره هڅه کوي چې د انتخاباتو ملي بهیر چې د نظام د برخلیک اساسي پایه ده څنګه ناکام کړي. موږ د داسې وضعیت د دوام په اړه اندېښمن یو او دا د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د داسې پیښو په وړاندې بې تفاوته پاتې نسي. هغه له عرفان ټینګار کوي چې د داسې پیښو دوام به د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي او د افغانستان په برخلیک باندې وړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
Stars and Stripes ورځپاڼه لیکلي چې طالبانو تر څو میاشتو سکوت وروسته د تلې د 28مې نیټې د ولسي جرګې انتخابات غندلی دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو خبرداری ورکړی چې راتلونکي انتخابات به ګډوډ کړي. د مقاله د لیکوال په څېړنه دا خبرداري په داسې حال کې دی چې افغان حکومت هم د امنیتي لحاظه او هم د سیاسي لحاظه له ننګونو سره مخامخ دی. له یوې خوا د طالبانو او داعش ډلې جګړه مارو حملې زیاتې کړي او له بلې خوا نفوذ لرونکو څیرو د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره مخالفتونه زیات کړي دي. له دې سره افغان حکومت ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. آیا امریکا باید په افغانستان کې دایمي حضور ولري؟ دا هغه پوښتنه ده چې فارن پالیسي د افغانستان په اړه په خپل مقاله کې مطرح کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د ویتنام غوندې امریکا په افغانستان کې بند پاته دی. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکا حضور دوی مهمې ګټې خوندي کوي، یو د پاکستان د اټومي وسلو محدود ساتل او بل هم د تورستانو د پناځایونو لمنځه وړل. د مقالې لیکوال ویلي چې واشنگتن کولای سي دا ګټې پرته په افغانستان کې له دایمي حضور ترلاسه کړي. وروسته لولو چې نه امریکا بریالی کېدای سي او نه هم له افغانستان لاس اخیستای سي، ځکه که یو ځل بیا د افغانستان حکومت سقوط وکړي تورستان به له هغه ځایه امریکا تهدیدوي. په مقاله کې راغلي چې هر ستراتیژي چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه جوړیږي باید هغه هیوادونه په نظر کې ونیسي چې د افغانستان له کړکېچ څخه په مستقیمه توګه اغیزمن کېدای سي. د فارن پالیسی د مقاله لیکونکي په وینا امریکا باید له افغانستانه د وتلو په اړه له چین سره په پټه مذاکرات پیل کړي چې په دې اړه هماهنګي وي، څو د سیاسي خلا احتمال ډیر کم پاتې سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ وچکالی ځپلي خلک وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري دانګام ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د وچکالۍ د ستونزې په اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرښې سره نږدې پرته ده، پخوا به پکې تر ډیره وخته واورې پرتې وي. چینی کاریزونه او کوهیانې تل تاندو او په خوړ کې به یې همیشه اوبه بهیدلې. د همدې اوبو برکتو چې دانګام زرغونو، خو سږ کال پکې اوبه وچې شوي، نو باغونه او کروندې هم سوځېدلې دي. په ونو کې میوې وچې شوي او مالداران د خپلو څارویو دپاره ګیا هم نه لري. د دانګام دوه تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم اجمیدین دی، د قاسم د کسو د کلي ملک یم او د دانګام د ولسوالۍ یم. غوزانو ډېر غټ غټ ځنګلات هلته په دغه قاسم او په سره کمر او په زوړ برول په دې علاقو باندې دانګام درې ولسوالۍ په دې باندې دي، او هغه ټول وچو د مڼو دي، د الوچو دي، باغونه موچو، فصلونه موچو، مالونه ټول خلکو خرڅ کړل. ډېر دغه سختي او تکلیف سره خلک مخ دي. ډېره زیاته خوشحالي ده او ډېره تنګتیا ده چې چینی ورڅ په غرونو کې وچ شوي دي. ان دې ته مجبور شو چې غټې کم ځای کې اوبه دغه نو هغه ته کډې او دغه خلک وګړي د اوبو په دغه پسې.
زما حاجي نور محمد نوم دی، هوسکالی بیخي چې هغه غوزان او هغه مڼې او هغه شیان او هغه خپل فصل هم ونه کړو. د خوشحالۍ او د وچکالۍ د لاسه د سوچګالي د چورور هغه د بندونو سیستم هم چرته زړو سیلابونو د کړې چینه وچ شوې ازیر می چې وړې وي پای چې د حکومت او دغه موږ دغه وکولس شینه شي کوله زمنګ د حکومت نه دا غوښتنه د ورور لې لې نورین دي او زمنګ باید چې حکومت چې دی پاګو کې د عامګام له سوالې ته چې د خلک په دانور هم بيزي شي څه مخ کې ډز ډز خراب کړي دي نو ډېر زیات مشکل دی وته او باید چې دغه وروش ساګارې وته وکړي دا بندونه وته جوړ کړي
په کونړ کې د کرنې او مالداري مسولین هم رامنځته شوی وچکالی اندېښمن کړی دی د کرنې او مالداري چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دانګا مولسوالی استثناء ډیره زیاته ان هغه درجه ته چې هغه تمنګا سوشل ډراوت وایو یا ټولنیز خوشحالي ان خلک دې ته اړ کیږي چې دا غزینه مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي چینی وچ دي الته چې کوم خوړونه هغه وچ دي منبی د اوبو وچ ده په دغه صورت کې منګا ډیر زیات بے وسه یو ایواز د بوټو موضوع نه که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع نو د کونړ سیند به پراتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچ شي یا به د اوبو د جریان کچه لس فیصد ته راټیټه شي
ساپی وایي هڅه کوي چې په دانګام او نورو درو کې د اوبو ذخیره کولو لپاره بندونه جوړ کړي خلک له حکومت غواړي چې لومړی دې وچکالی ځپلو سره مرستې وکړي او بیا دې ورته داسې لارې چارې برابرې کړي چې په برکت یې د واورو سیلابونو او باران اوبه ذخیره شي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د نړۍ د هیوادونو د پوهانو د ګډ پلاوی آی پی سی سی په نوم ټولنې چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده خبرداری ورکړی چې د ګلخانهی ګازونو د خپراوي دوام به د ځمکې د کورې تودوخه پر روانه یوه لسیزه کې یوه نیمه درجه زیاته کړي نړیوالو خبری اژانسونو د دې راپور جزیات خپره کړي دي چې دا د سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې وړاندې کیږي د ځمکې د اقلیم په برخه کې د ملګرو ملتونو مخکښو څیړونکو او پوهانو د ځمکې د تودوخې د خطرناک بهیر د مخنیوي لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده د نړۍ د هیوادونو د پوهانو ګډ پلاوی آی پی سی سی چې د نوبل جایزه هم ګټلې د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د مضرو ګازونو د اوسنۍ کچې د دوام په صورت کې د ځمکې د کورې د تودوخې درجه تر 2030 کال پورې د سانتیګراد یوه نیمه درجه زیاتېدای شي د ټولنې حتی د ځمکې په تودوخه کې د سانتیګراد د یوې درجې زیاتېدل هم مرګونی حالت بللی او وایي چې د ځمکې د کورې په ایکو سیستم کې بدلون به په راتلونکو څو لسیزو کې د یو شمیر خلکو لپاره د ژوند او مرګ د ازموینې حیثیت ولري په دې راپور کې چې 228 مخه لري او آی پی سی سی په جنوبي کوریا کې د اقلیم په اړه د یو نړیوال کانفرنس په پای کې وړاندې کړ ویل شوی چې د ځمکې د کورې د سطحې په تودوخه کې د سانتیګراد یوه درجه زیاتوالی راغلی او همدا خبره د دې لپاره کافی ده چې د سمندر د اوبو ارتفاع لوړه شي ویجاړونکي سیلابونه راوځي او سخت او خونړي طوفانونه او وچکالۍ رامنځته شي د پوهانو د څیړنو له مخې د سانتیګراد تر دریو او څلورو درجو پورې د ځمکې د کورې د سطحې د تودېدلو بهیر دوام لري د هیوادونو د پوهانو ګډ پلاوی په خپل راپور کې وایي د سانتیګراد تر یوې نیمې درجې د ځمکې د تودوخې د محدودولو لپاره د بشري ټولنو په ټولو برخو کې چټکو هر اړخیزو او ناڅاپي بدلونونو ته اړتیا لیدل کیږي د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې مشر هوی سونګلی په یو خبري غونډه کې وویل دا په حکومتونو پورې اړه لري چې چټک هر اړخیز او ناڅاپي بدلونونه راولي کنه د امریکا په کارنل پوهنتون کې د اقلیم د چارو څیړونکې ناتالی ماهوالد وایي تر 0.9 درجه پورې د ځمکې د تودوخې محدودول به له همدا اوسه د انسانانو او نورو مخلوقاتو لپاره د ځمکې یوه ستونزمنه خو بدله بڼه رامنځته کړي ماهوالد وایي د بشریت په وړاندې ډیره لویه دنده پرته ده او دا کار ناممکن هم نه دی د اقلیمی بدلون په اړه د آی پی سی سی راپور وایي چې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره په کار ده چې د کاربن ډای اکساید ګاز د نشر کچه چې اوس مهال په زیاتېدو ده راټیټه شي تر 2030 کال نیمایي او تر 2050 کال صفر ته راکمه شي په راپور کې یادونه شوې چې که د میتان ګاز په څیر د نورو مضرو ګازونو خپراوی کم نشي نو د ځمکې کره ښایي د تودوخې له یوې سختې څپې سره مخامخ شي راپور کې د ځمکې د پالیسیو په مدیریت د انرژي صنعت ترانسپورت او د خارونو پر غنیزو چارو کې د بنسټیزو او چټکو بدلونونو سپارښتنه هم شوې ده
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، ګردیز، خوست، پل علم، جلال آباد، اسد آباد، پارون او مهترلام کې خپریږي. په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د ورځنیو خبرو اترو یو نوی برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ او فاریاب ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په بلخ او فاریاب ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې 113 وسلوال وژل شوي، 11 نیول شوي او 9 نور ټپیان دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي چې وړمش په دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې په صدمردی کلی کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوډلو ترمنځ په نښتو کې د 14 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د ولی ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې د نښتې په گزارې ولسوالۍ کې د ملا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان باید خپله هغه ادعا چې ترای تم شوی سعودي خبریال په استانبول کې د دې هیواد له قنسلګرۍ وتلی و ثابته کړي. د اوکراین دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې ځواکونو یې له امریکا او د ناټو له اوو نورو غړو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دې تمرینونو کې چې 12 ورځې دوام کوي شاوخوا 200 پوځیانو ګډون کړی او د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې په تېر یوه کال کې د هغو روسانو شمیر ډیر کم شوی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو باوري سیاستوال ګڼي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
دا ژوند رنگونه.
درنو اوریدونکو، د ژوند په رنگونو کې له هغه خزي سره غږیږو چې د خپل ماشومانو د روزنې لپاره ډېرې ناخوالې زغملي. مور کوي که ووایي اوس ژوند څنګه تیریږي.
ژوند خو ډېر یو غټ داستان دی بچکی. ډاکټر ته تللی وم، ډاکټر صاحب دا وختینې خاطرې مې هېڅ یاد نه وځي. په زړه سمرته وای نه بچه لیاده یو باسم مال خوزار چو کم لیاده نوزی دا خو دیر غط خاطری دیر جنگلو نم
بیاده اولادونو در ندیسام ساتن کوای شوی
وردو بیاغم سیاسار پو سخت می تیره کرده دوی مسار بلند غط کرده.
کله د سینې د شوشه چا ملامت کړی چې ولا اولاد دی ول وی دو خوښ شو د
نه 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 د سې اولاد مې غټه و چې دی به ویل کاش کې دی تالو رو لوره و مې راته له کاش کې دی تالو رو اڅ خولات ما ایت زوی وای د سې غټه یې ما به له مال کاش کې مې تا کړ ته زال مې زوی در لورې غم به مې سو اولاد مې ډیر خلوې ک خو په زار مې سختي ډیره راست
څنګه سختي دی راست خپل دې غو پالنه دې تنه باندې کوله په کور کې تنه
نه سړای مې شکر ده خو سړی را تدریغشتی عملیات سجایی که اولیده او تو لیورونه ماجر و مسافر و زتنه و سل مکوین سی نما بوگا کالی را اول پرد ما کور که پریول پردم بیر تورم ما اولا تا کالی کول دوده کول سړی کور که را تا اولید کن عملیات سر کنه دیر غیرتی سړی و عملیات کرده و ده را غیر بده مارکیر که لارین بار کتا کول حل کنه و پریخه عملیات دیگورت بار کتا کهی دی مجبوره اینه یو خان دلور میوه بیا با چکه آغی سخت تیری کری دی دی با پخدا کدی با دی شپی پخوب کویل بیا با نان زنانه نان بی دوری بم پخوالا کنه خپلا بیا با پخوب که غناری وخلی که که باس کل تپس کو که سر نانم نخیزی این خسار با میزر لور پخوب دور سخت بیا دور اکی تولیگا پلی خشتی تا دوری خرد لورانو تا دیس تشویش با میوه چه واده بسته دی دوستان و دیبه که ندرلوده چی زوری دیبه جلکه نوی آقای لری زینه لرم ما پلزان سخت راستی ما دو دوی روزوگان پرکه بود ما وزیغار موری دوره دوره لری سوی سو ما غط غط پنده که پساری شی مال مکرین سی رو بود دیرم لام سری سر ترده تروز سر افتخار که را بود
دی جواند رنگونه پزله پوری خبرې اترې مو اورېدې چې نن ورځ لوی بې وسه مور سره وي قدر من اوریدونکو د سهار په اتو بجو زه احمد تکل به هم ستاسو خدمت ترزم او د ځل به د ازادي رادیوي مجلې 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کړم خو دا شی به چې د سهار 9 بجې او 13 دقیقې دی سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی